پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازار د خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې له ژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی بلکې زیات کړی دی. دا به هم اوري چې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د هغه پرېکړه لیک هرکلی وکړ چې پرون جمعه تصویب شو. دوستانو په دې خبری مجله کې به نور راپورونه هم واورئ، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل په پرونی 14 کې د شاعر او لیکوال اسدالله ولولجی د کورنۍ غړو ته مرګ ژوبله اوښتي. چارواکي وایي د لوګر برک برک ولسوالۍ کې د طالبانو بریک په شاتم بولی، او په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشری مانی وایي په پغمان ولسوالۍ کې د شاعر او لیکوال اسدالله ولولجی د کورنۍ پر غړو شوې 14 باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. د ارګ یو خبر پانه کې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله ویل شوی چې دغه اړوند ارګانونه باید دغه 14 وڅېړي، او ښاغلي غنی دا پېښه غندلې او خواشیني یې پرې څرګنده کړې. دغه 14 پرون د ښاغلي ولولجی په موټر وشوه چې د کابل د پولیسو په وینا د دغه شاعر او لیکوال د کورنۍ 2 تنه غړي پکې ووژل شول او 6 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې خپله ښاغلی ولولجی هم ټپي دی، خو پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کابل ښار کې د مقناطیسي ماینونو 14 د وروستیو کې زیاتې شوي دي. د کابل امنیه قوماندانۍ نن وویل یوازې تېره شپه یې په 9 حوزه کې 3 ښخ شوي ماینونه شنډ کړي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو مسولین وایي تیر شپه د لوګر برک برک ولسوالۍ کې د دوی پر پوستو د طالبانو بریدونه په شا وتنبول شول. د دغې قلی اردو ویاند ایمال محمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې له لسو زیات طالبانو وژل او ټپیان شول.
تیر شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اړوند د تقیب سیمه کې په ملي امنیتي ځواکونو برید کړی و چې په یاد برید کې 9 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 3 تنه نور یې ټپیان شوي. د یادونې وړ ده چې په دغه نښته کې ملي امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
بل لور ته په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي تیره شپه یې دغلته 6 تنه طالبان وژلي. د کندهار د امنیه قوماندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل شول چې د ارغستان ولسوالۍ کې یې د پولیسو پر پوستو برید وکړ.
تیره شپه د کندهار ارغستان ولسوالۍ د جهانګیر مانده په سیمه کې وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو پولیسو پر پوستو باندې حمله کړې ده چې پلیس و غاش ماتون که جواب بر کردی. پا هم ده حمله که شپرش طالب و سلوال و جلی دی او نور ده ده زیب شیست پکی کردی او پا تیرش ده بریادی سوی دی.
طالبانو د لوګر او کندهار د بریدونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په داسې حال کې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل هڅې روانې دي، او بیلابیلو لورو له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې. دې وسلوالې ډلې پر افغان امنیتي ځواکونو خپل بریدونه روان ساتلي دي. په پروان کې چارواکي وایي جبل سراج ولسوالۍ کې د 2 ځوانو نجونو مړی موندل شوی. د پروان د والی ویاندې وحیدې شهکار د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل پولیسو د دې 2 نجونو مړی د دې ولسوالۍ په تګلار سیمه کې موندلی. د نوموړې په وینا د وژل شوو نجونو هویت تر اوسه نه دی معلوم شوی، او جسدونه یې د پروان ملکي روغتون ته لیږدول شوي. په پروان کې د 2 نجونو جسدونه په داسې حال کې پیدا کیږي چې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي دغه ولایت کې وروستیو کې د غیر مسؤوله وسلوالو پراخ حضور او ګرځېدو راګرځېدو خلک اندېښمن کړي دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی. نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس وبا یو نوی او خطرناک پړاو ته رسیدلې ده. د برازیل د عامې روغتیا وزارت هغه شمیرې خپرې کړي چې ښایي په دې هیواد کې په کووید-19 ویروس د اخته کسانو شمیر له 1,000,000 اوښتی. یوازې د جمعې په ورځ یعنی پرون د جنوبي امریکا په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله تر 2,000 زیاتې د مړینې پیښې ثبت شوې دي. اوس په برازیل کې په کورونا د مړ شوو کسانو شمیر 9,000,000 ته نږدې شوی. له امریکا وروسته چې په کې 2,200,000 په کورونا اخته شوي، برازیل په نړۍ کې د دې ویروس د لوړې کچې له کبله دویم ځای لري. او روسای خبر هم دا چې ټاکل شوی امریکا او روسیا هم دی ونی کې ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی وی خبر پانی پر بنسټ د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارشال بلینکسکلی به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سرګی ریابکوف سره د جون په 22 او 23 نیټه وګوري. په راتلونکي کې د اټومي وسلو کنټرول به د امریکا او روسیې د دولر پوړو ډیپلوماتانو د بحث مهمه موضوع وي. د امریکا متحده ایالاتونه همدارنګه چین هم د دې خبرو اترو ته وربللی، خو تر اوسه پورې چین په دې خبرو اترو کې ګډون رد کړی. تمه کیږي چې د ستراتیژیکو وسلو د کمولو تړون به د امریکا او روسیې ترمنځ د نیو سټارټ نوی پایل د تړون ځای ونیسي چې په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. د لاس کلونو دا پخوانی تړون چې دواړه هیوادونو د 1550 اټومي سرګلولو پلرلو محدودوي د راتلونکي فبروري په میاشت کې پای ته رسیږي. د خبرونو پای
خبرونه ملزاده رادیو اوریدل. افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې زیات کړی دی. د دغې شورا ویان جاوید فیصل:
دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
بلخوا د بشری حقوقو نړیوال اړیکو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وایي له هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشی کېدونکو طالبانو د تګ مخه ونیسي.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشن به صلح، باید قبول بکنن.
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري، باید اوربند ومني او مذاکرو ته د تګ لپاره باید اسیران تبادله سي.
په نړیوال مسایلو کې به دا واوري چې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي دغه پریکړه لیک هرکلی وکړ چې پرون جمعه تصویب سو. نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هیروي. ورزو د خبرونې د سرموضوع ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې زیات کړی دی. د دغې شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل طالبانو د اورکم او اوربند په موده کې له پخوا خپلې حملې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې طالبان وایي چې امریکایانو له طالبانو سره د اورکم په مسله بحث نه و کړی، بلکې د انساني ترحم له مخې طالبانو خپلې حملې 40% راکښته کړي او طالبان په دفاعي حالت کې دي. په دې اړه نور زیات له کابل ته رحمت الله افغان پراپور کې ورو
فریبا جان، تاسو ته د ریډیو ټول اړوندو ته سلامونه وړاندې کوم. دا څه تمه چې د لچ په خطر کې د طالبانو او امریکایانو تر توافق وروسته به په افغانستان کې اورکم یعنی تاوتریخوالی به راکم سي، خو برخلاف د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نه ده چې اورکم نه ده سوی او جګړې کمې سوې نه دي، بلکې څو چنده جګړې نورې هم زیاتې سوې دي. جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له امریکایانو سره په توافقنامه کې ژمنه کړې وه چې دوی به د بین الافغاني خبرې له شروع سره به تاوتریخوالی راکموي. جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له امریکا سره موافقه کړې وه چې دوی به
تاوتریخوالی کموي او د افغان مسلمان اموجنه بدروي. برعکس دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاری وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانان خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
فریباجان، که څه هم د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې اړه باندې زیات معلومات ورنکړل، چې په دې موده کې څومره حملې شوي دي، څومره ملکیانو ته، همدارنګه افغان ملي امنیتي ځواکونو ته، همدارنګه طالبانو ته څومره مرګ ژوبلا وخت ده، خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې دي. د دې ارقامو په اړه موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، همدارنګه دفاع وزارت نه معلومات واخلو، خو تر اوسه پورې دوی ژمنې کړي دي، معلومات نه دي راکړي. بل خوا طالبان وایي چې دوی له امریکایانو سره په هوکړه کې دا نه وو منلي چې دوی به تاوتریخوالی راکموي، بلکې د انساني تراحم له مخې جګړې له 100% څخه 40% ته راکمې کړي دي. د دغو ډلو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس په دفاعي حالات کې دي، یعنی تاروزي حالات کې نه دي. همدارنګه دوی وویل چې ځینې وخت کله چې حملې کېږي، هغه داسې چې طالبان افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په دوی باندې حملې وکړي، ځینې غواړي نور ځینې بیسونه جوړ کړي چې تنه د دوی مخه نیسي. فریباجان، دا په سال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څومره وړاندې په واشنگټن کې ویلي وو چې د طالبانو سره د تاوتریخوالي یا د اورکم په مسالې باندې بحث نه ده سوی. فریباجان، په دې اړه به موږ هڅه وکړو چې نور مجزیات هم اوریدونکو ته ورکړو، خو دا هغه موسم ده چې طالبان وایي دوی جګړې اعلان نه دی کړی، بلکې دوی بین الافغاني خبرو لپاره د چمتووالي لپاره دغه اورکم رقم کړی ده. فریباجان،
ډېر زیاته مننه کوم. رحمت الله افغان وایي چې د طالبانو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا څرګندونې راوروله. دوستانو، زموږ خپرونه ادامه لري په همدې موضوع کې تم کېږو. اخوا د افغانستان د دولت یوه وزیر وایي که طالبان واقعا سولې ته لیوالتیا لري، نو لومړی باید اوربند ته غاړه کښېږدي. د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیره سیما سمر وایي لا همداسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشي کېدونکو طالبانو د تګ مخه ونیسي. په دې وروستیو کې داسې اندېښنې شول سوي چې خوشي سوي طالبان شایي بیرته د جګړې ډګر ته ستانه سي. ځینو غربي ډیپلوماتانو هم د خطرناکو طالب بندیانو پر خوشي کېدو اندېښنه شولې وه. په دې اړه نور جزئیات سالم محمد صالح راکوي.
د افغانستان د دولت یوه جګپوړي چارواکي وایي که په هیواد کې روانه جګړه شدیده سي، امکان لري ځینې هغه طالبانیان هم چې په وروستیو کې خوشې سوي بیرته وسلې ته لاس وغځوي. د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشې کېدونکو طالبانو مخنیوی وکړي. سیما سمر پرون جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که طالبان واقعا سوله غواړي، لومړی دې اوربند ومني.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند به صلح، باید قبول بکنند آتش.
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري، باید اوربند ومني او مذاکرات د تګ لپاره باید اسیران تبادله سي. خو له بده مرغه هغه څه چې کمی لیدل کیږي یو میکانیزم دی چې نظارت وکړي هغه طالبان چې خوشی کیږي بیرته د جګړې مورچلونو ته نه ځي. دا یو ستونزه ده چې موږ لا هم نه پوهیږو چې دوی د جګړې ډګرونو ته ځي او کنه. دا په افغانستان کې په جنگي وضعیت پورې هم ارتباط لري. که چیرې جګړې شدید سي، طبیعي ده چې له خوشوسو کسانو به هم استفاده وسی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې خوشي سوي طالبان به د جګړې ډګرونو ته نه ستنیږي. په همدې حال کې ځینو غربي قدرتونو چې د افغان حکومت ملاتړی دي د سلګونو هغو طالبانیانو د خوشي کېدو مخالفت کړی چې په افغانستان کې په ځینو خونړیو حملو تورن دي. خو وسلولو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره دي د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د لاسلیک سوي موافقې له مخې په پام کې وه حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان هم د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي او د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي. خود بندیانو د خوشی کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله بین الافغاني مذاکرې تر اوسه پیل سوي نه دي او د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ لا هم روانه ده. د غرب یو ډیپلومات چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي د خوشی کېدونکو طالبانو په لیست کې د دوی ځینې خطرناک جنګیالي هم شامل دي چې خوشی کېدل به یې له سرې کرښې پشاړول وي. حکومت چې تر اوسه د طالبانو شاوخوا 3500 بندیان خوشي کړي وایي چې د پاتې نورو بندیانو پر خوشي کېدو کار روان دی. طالبانو هم د حکومت تر 500 زیات بندیان خوشي کړي دي، خو طالبانو د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د خپلو ټولو 15000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په یو ایمیل کې رویټرز اجانس ته ویلي، دغه وزارت دواړه لوري د بندیانو په تبادله کې د لوی پرمختګ له کبله هڅوي او له دواړو خواوو څخه د نورو بندیانو خوشي کېدل هم غواړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو تر ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صاف اواز اوریدلای شي. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونه له ناجي صافي وورو.
ټاکل شوې ده چې د خوست د غلام خان تجارتي بندر تر راتلونکو 2 ورځو پورې د سوداګرو پر مخ پرانیستل شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تیاری نیول شوی او ټاکل شوې ده چې دغه بندر د چنګاښ د میاشتې په 2 نیټه په رسمي توګه پرانیستل شي. ښاغلي مومن وویل چې د افغانستان لوري په دې بندر کې ګمرکي تاسیسات جوړ کړي، خو د ترانزیت لپاره کفایت نه کوي او باید زیات تاسیسات جوړ شي. غلام خان بندر له سپین بولدک وروسته له کراچۍ بندر تر کابل تر ټولو لنډه لاره ده. د غزنفر ګروپ شرکت د مزار شریف غازی برېښنا په پروژه 980 میلیون ډالر پانګونه کوي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وایي د غزنفر ګروپ IFC د نړیوالې موسسې سره د نړیوال بانک له مجموعي لګښت څخه د 6 میلیون ډالرو په ارزښت پور اخیستو هوکړه لاسلیک کړه. نموړي وویل چې د پور اخیستنې هوکړه لیک له لاسلیکولو موخه د خپلواکې انرژۍ IPP پروژې په بڼه د مزار شریف په غازی برېښنا د 980 میلیون امریکایي ډالرو پانګونه ده. له دې ډلې 90 میلیون امریکایي ډالره به له شریکانو سره په ګډه د غزنفر ګروپ ورکوي. یا دا پروژه د عامه او خصوصي مشارکت له لارې پلی کېږي او مالی وزارت یې د تضمین کوونکي رول په غاړه لري. د یادې پروژې ټولیز وړتیا 950 میګاواټه ده چې په هیواد کې د 10% برېښنا تولید سبب کیږي او تولید شوې انرژي به په بلخ، کابل او ننګرهار ولایتونو وویشل شي. د یادونې وړ ده چې د تخنیکي قرارداد له مخې به تولید شوې برېښنا د افغانستان برېښنا په شرکت پلورل کیږي او نوموړی شرکت به په خلکو وویشي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 1.5 پوله، یو روپۍ یورو 4.8 افغانۍ 6.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 93 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني روپۍ 4.78 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه موارد الوسط په یو نړیواله موضوع واخلو. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د هغه پریکړلې کارکلی وکړ چې پرون جمعه تصویب سو. دغه پریکړلې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې د مدیره هیئت لخوا تصویب سوی، له ایران غواړي چې 2 ساحو ته د لاسرسي اجازه ورکړي. شک کېږي چې په دغو ساحو کې شایي پخوا اټومي فعالیتونه سوي. سالم محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي براین هوک وویل د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیره هیئت پریکړه لیک د پام وړ دی چې د ایران د اټومي پروګرام او په هغه کې د شفافیت د نشټوالي په اړه یې جدي اندېښنې ولاړې کړې دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د پریکړه لیک له 2012 میلادي کال راهیسې د خپل ډول له مخې لومړی هغه دی چې له ایران غواړي د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره بشپړه همکاري وکړي او له ځنډ پرته د دې ادارې غوښتنې پر ځای کړي. په دغو غوښتنو کې په ایران کې 2 ساحو ته سمدلاسه لاسرسی هم شامل دی چې واضح سي آیا هلته د 2000 میلادي کلونو په لومړیو کې نا اعلان سوي اټومي فعالیتونه سوي او که څنګه. ایران له 2 میاشتو راهیسې دغو ساحو ته د لاسرسي مخه نیولې ده چې دې مسئلې په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکېچ ولاړ کړی دی. براین هوک چې خبریالانو ته په یوه کنفرانس کې څرګندونې کولې زیاته کړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیره پنجشنبه ټویټونه کړي او ویلي دي چې ایران هیڅ شی نه دی پټ کړي. شغلی هوک وویل که دا خبره رښتیا وي نو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشانو ته د دغو ساحو په کتلو کې هم باید ستونزه نه وي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تازه پریکړه لیک چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وړاندې کړی وو او د امریکا متحده ایالتونو یې ملاتړ کوه په 25 موافقو رایو سره تصویب سو، خو روسیې او چین د پریکړه لیک په مخالفت کې رای ورکړه او نورو هیوادونو لکه آذربایجان، پاکستان، هندوستان، منګولیا، جنوبی افریقا، تایلند او نایجر سپینې یا ممتنې رای وکارولې. شغلی هوک د روسیې او چین د مخالفو رایو موضوع ته په اشاره وویل روسیې او چین هڅه وکړه چې ایران له تفتیش او بررسۍ څخه وژغوري. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل اټومي قدرتونه چین او روسیه د هغو هیوادونو چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د پیشي او موژک لوبه کوي په ملاتړ سره ځانګړي مسؤلیتونه لري. په وینا کې د اټومي انرژي په نړیوالې اداره کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی وویل تهران دغه پریکړه لیک په کلکه ردوي او مناسب ځواب به یې ورکړي. ایراني چارواکو ویلي دا ډول پریکړه لیک به د تهران او د ملګرو ملتونو د دې ادارې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بلخوا په بیانا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر میخایل یولیانوف په یوه ټویټ کې ویلي دا پریکړه لیک به مثمر نه وي، خو په عین حال کې یې ټینګار کړی چې اړتیا ده تهران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې دا ستونزه له ځنډ پرته حل کړي. که څه هم داسې ګمان نه کېږي هغه دوی ساحې چې په اړه یې پوښتنې او شکونه سته د ایران په اوسني اټومي پروګرام پرې مستقیم ارتباط ولري، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي غواړي وپوهیږي هغه فعالیتونه چې نږدې 2 لسیزې مخکې دلته سوي په مناسب ډول یې راپور ورکول سوی او هلته د ټولو کارول سویو اټومي موادو حساب کتاب ورکول سوی دی او که څنګه.
او یو بل موضوع د کورونا ویروس په اړه ده چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره لا هم په ګڼو هیوادونو کې د واکسین پر جوړولو کار روان دی، خو تر اوسه څېړونکي بریالی سوي نه دي چې کوم درمل یا واکسین ومومي. په امریکا کې ځینې څېړونکي وایي چې ممکن ځینې موجود واکسینونه چې د نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړ سوي دي د کورونا مخه ونیسي. حسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د کورونا وایرس د خبرېدو له همغه پیله د دې وبا د مخنیوي لپاره د درملو او یا واکسین د جوړېدو هڅې کېږي. د بریتانیا او سویډن د درمل جوړولو یوې کمپنۍ ویلي د کورونا واکسین ازمیښتې پیل کړی دی. د استرانسکا کمپنۍ یوه مشر پاسکال سیوریر تېره اونۍ وویل پر انسان د دې واکسین د ازمیښت درېیم پړاو یې په بریتانیا کې پیل کړی دی. د ویلی چې دا واکسین به شای انسان ته د یو کال لپاره د کورونا وایرس په وړاندې مسؤلیت ورکړي. د بریتانیا آکسفورد پوهنتون په دې واکسین څېړنه کوي، خو استرازنیکا کمپنۍ وایي چې که د دوی له لورې پیل شوي ازمیښتونه بریالي شول واکسین به د اګست یا سپتمبر په میاشت کې راوباسي. دې کمپنۍ مخکې ویلي وو چې له فرانسې، جرمني، ایټالیا او هالند سره د 450 میلیون ډوز واکسین قراردادونه مخکې تر مخکې کړي دي. د چین یوې کمپنۍ هم ویلي چې ممکن د سږ کال تر منې پورې د کورونا واکسین جوړ کړي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې د کمپنۍ یو اجرایي مشر وایي چې پر انسان د واکسین د ازمیش وروستی پړاو به تر منې پورې بشپړ کړي. افغان ډاکټره محبوبه حسن چې د بریتانیا په رایل فری لندن روغتون کې پر امیندوارو ښځو د کورونا وایرس اغیز په اړه څېړنې کوي وایي سره له دې چې د کورونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی بېلابېل درملونه ازمویل کېږي. دا وایي تر اوسه په قطعي ډول لا داسې واکسین نه دی جوړ شوي چې په نړیواله کچه تایید شي.
د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د آکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. دا واکسین د 10 میلیونو پاوند په لګښت جوړ شوی دی. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاوند ځانګړې شوی ده چې دغه هم د تکمیلېدو په پړاو کې ده. د دې واکسین په جوړېدو کې په دې جوړېدو باندې په امپیریال کالج لندن کې کار روان دی.
او په امریکا کې ځینې متخصصان وایي ممکن د واکسین پر جوړولو میاشتې او یا حتی کلونه وخت ولګي شي. دوی اوس د کورونا وایرس په سختو ناروغانو د شری په شان د ځینو نورو ناروغیو واکسینونه ازمویي. د لویزیانا ایالت پوهنتون څیړونکي پاول فیډل وویل پر ځینو ناروغانو چې حال یې ډیر نازک و د دغو واکسینونو ازموینو ښه نتیجه لرلې ده. د ده په باور دا واکسینونه انسان ته نور زیان نه پیښوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به هم راسو د کابل چپ رسپانو ته چې د افغانستان په اړه تبصرې لیکلي دي د رسپانو ته ناجیه صافی کتنه کړه.
هشت صبح رسپانې لیکلي باید پرې نږدو چې د سولې پروسه له ماتې سره مخ شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په دې وروستیو کې د امریکا افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو لپاره هلې ځلې زیاتې شوې او تر ټولو هیله بښونکې مسله دا ده چې یو شمېر حکومتي او طالب څیرو یو بل سره لیدلي تر څو مقدماتي مسایلو ته لاره هواره کړي. د سر مقال لیکونکي په باور د سولې بین الافغاني خبرو اترو لپاره تقریبا هر څه چمتو شوي او مذاکره کوونکي پلاوی هم ټاکل شوی او په څلورو ګروپونو به له طالبانو سره د جمهوریت په حوزه کې خبرو ته کښېني، خو په باوري یوازې دلته اوس سیاسي اجماع اړینه ده. په سر مقاله کې راغلي دلته هغه څه چې پرې تمرکز نه دی شوی سیمه ییزه او نړیواله اجماع ده، او په خبرې اوس هم ظاهرا ایران، روسیه، چین او په ځینو مواردو کې پاکستان راضی نه ښکاري. هشت تو ورځپاڼې لیکلي حقیقت دا دی چې افغانستان تر دې مهاله کله هم د جګړې پای ته رانږدې شوی نه دی، او اوس چې هر څه چمتو دي اړتیا ده چې د جګړې خیلې لورې له هر څه وړاندې افغانستان خلکو او ګډو ارزښتونو ته پام وکړي او پلاوی دې باید د ګاونډیو هیوادونو او نورو هیوادونو د ګټو پر ځای د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي سره له دې چې د سولې لپاره مناسب وخت دی او په دې اړه هم کورنۍ او هم نړیواله اجماع رامنځته شوې، خو لا هم د سولې پر مخ خنډونه شته. د سر مقاله لیکونکي په باور له یوې خوا روسیه او ایران او له بلې خوا پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د هغوی د خوښي حکومت وي، او که د سولې لپاره توافق هم کیږي نو د دوی فشار به د داسې حکومت رامنځته کولو لپاره وي. د سر مقاله لیکونکي په باور نه پوهیږي چې په دوحا کې به د سولې لپاره لومړی بین الافغاني غونډه څه وخت جوړه شي، خو په وینا یې تر فشار لاندې طالبان به بیا هم د دغو لوریو په استازیتوب هڅه کوي، ځکه ډلې له امریکا سره په دوحا کې په دې اړه اتلس میاشتې وړاندې هم خبرې وکړې، خو نه یې سوله وکړه او نه یې هم له امریکا سره تړون ته ژمنتیا په ډاګه کړه. ورځپاڼې لامل دا ښودلې چې طالبان خپل واک نه دي او دغه لورو پرې ستره پانګونه کړې، نو اوس اړ دي چې د هغوی د ګټو لپاره چنې ووهي. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې راغلي افغانان غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي، او موږ هیله لرو چې د بین الافغاني خبرو په پایله کې به داسې موافقه رامنځته شي چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، انساني حقونه خوندي شي، قانون پر هر څه برلاسی وي، او د ترهګرو خوندي ځایونه د تل لپاره له منځه ولاړ شي. او ویسا ورځپاڼې خپله سر مقاله داسې پیل کړي: مرکزي شوی سیستماتیک فساد او زموږ عایداتي ادارې. وړاندې د تېرې اونۍ په جریان کې د ولسمشر غني له لورې د مالی وزارت تر شپېتو زیات لوړ رتبه مامورینو ممنوع الخروج ته اشاره شوې او لیکل شوي دغه پرېکړه په ډاګه کوي چې په افغانستان کې دولتي ادارې او موسسې په سرعت خپل اهمیت له لاسه ورکوي او ځای د یو شخص فردي سلیقه او پرېکړه نیسي. د سر مقال لیکونکي په باور ولسمشر ظاهرا دا ټول د فساد سره په مبارزه کې د ډېرې علاقې او وسواس پر اساس ترسره کوي، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو وروستۍ موافقه په افغانستان کې د فساد د زیاتېدو او په دې برخه کې د حکومت د تعهداتو د نه عملي کېدو څخه پرده پورته کوي. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې راغلي دې ټولو ته په کتو داسې ښکاري چې ارګ له عایداتي منابعو او پولي ادارو سره خاص علاقه مندی لري، او دغه علاقه مندی په اساس په هیواد کې فساد ته یو نوې بڼه ورکړې ده.
اوس هم ستاسو راغلي پیغامونه په ګټه اورو.
ستاسو له پیغامونو
نورزګان ولایت کې زادو لزری څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ هیله ده چې خوراکي توکي مې ډېر کمبود سره مخ دي، چې نه غوړي او نه وریجې او نه نور خوراکي توکي سره د ډېر سخت کمبود سره مخ کې چیرې اکمالات نه وسی، خلک د ډېر سخت حالت سره مخ سي. موږ هیله کوو چې موږ ته کومک ورسیږي، که نه ورسیږي ډېر سخت کمبود سره مخ کېږو. وسلام.
مربلی و سبزی دا مدرس تجمه نخبر کبما بلکه این آقای افتیمی کام درست یکسی دیده دوا موشت کچامات را کن خیشه موشت دوال گولی را خیلی پوستیده اصلا دکتران ما که دوال درخوشی دیده موشت یا گولی را بغیر ندر کن خیلی موشت اگر کچامات را کن خیشه نو در کن
زاست دکلانه که نهار ولایت میاری تو نیاز داره تولی واد وان تدار نزد پیغام دارم از که کرونا گیجی و نیست نور فکری که دیار خالد میبودی که امتحان پیغام نر وقت نیست نخواهی تمام.